ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې له تېرو څو ورځو راهیسې ځینې لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون زر لاسلیک کړي. ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پر ځینو کاندید وزیرانو باور نه لري چې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د اوبو او انرژۍ وزارت د روان کال د بودیجې څلوېښت په سلو کې لګولې او نوره پر ځای پاتې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې فرشتې جلالزی ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د کورنیو چارو پر پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او وروستۍ حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک په یو نوي رپورټ کې وایي چې د دغه هیواد نږدې 80% خلک د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هومس ښار په شاوخوا سیمو کې د مرستو ویش پیل کړی دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات دي. پامکړی پر خبرونه ته. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د کورنیو چارو پر پخوانی وزیر آفتاب شیرپا او وروستۍ حمله په شدت غندلې ده. پر ښاغلي شیرپا او پرون په خیبر پښتونخوا کې حمله شوې چې یو شمېر کسان پکې مړه او زخمیان شول. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي چې ولسمشر ښاغلي شیرپا او ته نن ټلیفون کړی و او د هغه د حال پوښتنه یې کړې ده. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک یو نوی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې وایي چې د افغانستان 80% خلک د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې د دغه رپورټ نتایج څرګندوي چې ضعیفه تغذیه د بېوزلۍ یوه علامه ده.
اضافه تر از 2/3 یعنی 69% قشر فقیر از مسئولیت غذایی برخوردار نیست. 29%
دغه رپورت چې په 2001 او 2003 کال کې د خطر په نوم د ملي سروې پر اساس جوړ شوی پکې راغلی چې 50% افغان ماشومان له خپل عادي ودی وروسته پاتې. د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې محکمې نن یو تاجک تباه په 40 کاله بند محکوم کړ. د دې ځانګړې محکمې اعلامیه وایي چې دغه سړی د کندوز په شیرخان بندر کې د شرابو د قاچاق په جرم نیول شوی و. له کونړ خبر سوي رپورټونه وایي چې د ولایت پر والی حمله شوي، خو په دغه حمله کې چاته زیان نه دی اوښتی. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په قول وایي چې دغه حمله نن د نورګل په ولسوالۍ کې سوي، خو والی او ساتونکي له حملې څخه روغ رمټ وتلي دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د هومس ښار په شاوخوا سیمو کې د مرستو ویش پیل کړی. ویل کېږي چې د مرستو مواد نن پر هغو کورنیو ویشل کېږي چې د هومس د جګړه ځپلې سیمې بابا امر څخه ورغلي دي. خو د سوریې حکومتي ځواکونو لا هم د ستر صلیب نړیوالو د نړیوالې ټولنې او د عربي سرې میاشتې ټولنې ډلو ته اجازه نه ده ورکړي چې د هومس ښار دغه جګړه ځپلې سیمې ته مواد ورسوي. د سوریې پوځ ویلي چې دوی باید اول دغه سیمه له ماینونو او نورو چاودونکو موادو پاک کړي او بیا د غوډلو ته اجازه ورکړي چې د مرستو مواد انتقال کړي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د سوریې د حالاتو په اړه ویلامې خبره کړي او په سوریه کې پښکلو غاړو یې ژغ کړی چې له هر ډول شرایطو پرته روان تشدد بند کړي. چین د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا سوریې ته د مرستو موادو د استولو ملاتړ کړی، خو د بشري خدمتونو تر نوم لاندې د سوریې په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخله سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په سوریه کې د چین پخوانی سفیر لی هوازین د چین د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې په ارتباط وویل دا وایي زما په باور په دې وړاندیز کې ټول منطقي نظریات راغونډ سوي دي او دا زموږ بې طرفي څرګندوي او همداراز زموږ دریځ څرګندوي. دا ثابتوي چې موږ د بل چا د نظریاتو ښکار نه یو. چین په دغه اعلامیه کې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د سوریې خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد محافظه کار رقیبان تر اوسه په دغه هیواد کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو مخکښ دي. په تر اوسه پورې د شمیرل سویو رایو په اساس اټکلونه وایي چې شایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پلویان د دغه هیواد د پارلمان له 290 څوکیو څخه له څلورو برخو درې وګټي. په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره رای گیری روانه ده او رپورټونه وایي چې تر 30% زیاتو په شرایطو برابرو کسانو په انتخاباتو کې تر اوسه ګډون کړی دی. د سرګې په نوم یو تن په مسکو کې د رایو په یو مرکز کې وایي دی وایي بل به چا ته رایه ورکوو، آیا بل څوک هم شته؟ رای به ولادیمیر ولادیمیروویچ ته ورکوو. په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره رایګیری په داسې حال کې کیږي چې ګڼ شمېر خلک په دې باور دي چې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به دغه انتخابات وګټي. په روسیه کې د رپورټونو پر اساس د سهار له 2 بجو د رایو مرکزونه پرانیستل سوي وو. او د یمن کورنیو مطبوعاتو ویلي چې له القاعده سره تړلو وسلوالو کسانو نن د دې هیواد په جنوب کې پر دولتي ځواکونو حمله کړې ده. رپورټونه وایي چې حمله کوونکو 2 موټر په چاودېدونکو موادو بار کړي وو او د دغه هیواد په جنوب کې د زنجبار په ښار کې د پولیسو د 2 پوستو تر مخ والوزول. دا د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. په داسې حال کې چې نن ولسي جرګې ته 3 تنه نور کاندید وزیران د پوښتنو او ځوابونو لپاره ورکلي وو، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پر ځینو کاندید وزیرانو باور نه لري چې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. په دې اړه په رپورټ سربېره به مو له دې خبر کوو چې له تیرو 4 ورځو راهیسې ځینو لوېدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون زر لاسلیک کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا مهال 9 شپېته په سلو کې افغانان د غربت او بېوزلۍ له ستونزو سره مخ دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي د اوبو او انرژۍ وزارت د روان کال یعنی د 1390 هجري لمریز کال په 11 میاشتو کې 2.5% پراختیایي بودیجه لګولې او نوره پر ځای پاتې ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې د قران پاک د سپځولو پیښې څخه تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو طالبانو اخیستې. که وختونو رپورټونه هم لرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي پر ځینو کاندید وزیرانو باور نه لري چې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. د یکشنبې په ورځ هم 4 کاندید وزیرانو د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه بیان کړل. له کابل نور تفصیل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې وورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دغه جرګې ته ځینې کاندید وزیران تش د کمپاین په هدف داسې پروګرامونه وړاندې کوي چې بیا یې عملي کولای نشي. د ولسی جرګې یو غړي غلام محیدین مهدی آزادی راډیو ته وویل کاندید وزیرانو د کاغذ له مخې په زړه پورې پروګرامونه وړاندې کړل، خو د خبرې او عمل ترمنځ فاصله ډېره ښکاري.
قدرمنو کاندید وزیرانو چې څه د کاغذ پر مخ راوړي وه او ویل وستل ډېر په زړه پورې وه، خو هغه حالت ته په پام سره چې زموږ پر هیواد او ادارو واکمن دي د دې رنګینو خبرو او عمل ترمنځ ډېره فاصله موجوده ده. زما د خبرې ثبوت د 1390 کال بودیجه ده چې اکثره وزیران په ځانګړې توګه سکتوري وزیران چې نن یې هم 3 تنو حضور درلود نه دي توانېدلي خپل بودیجه شاوخوا 40% ولګوي.
تاکر شوی د سې شنبې پر ورځ ولسی جرګې نه کاندید وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره صندوقونه کېږي، خو تر دې مخکې ولسی جرګې ته د دغو کاندید وزیرانو لخوا د خپل پلانونو د تشریح کولو لړۍ روانه ده. د یک شنبې پر ورځ چې په همدې هدف 4 کاندید وزیران ولسی جرګې ته حاضر شوي وو، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته کاندید داوود علي نجفي د خپل پروګرامونو په لړ کې دا ژمنه هم وکړه چې د هیواد مهم هوایي ډګرونه به په نړیوالو معیارونو برابروي.
په لومړی درجه او یا هم نړیواله سطحه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو جوړول او پراخول. دغه میدانونه باید نړیوال معیارو ته اوچت سي او د کنټرول، هوایي ترافیک او هوا پیژندنې په تر ټولو نوو وسایلو او دستګاهو سنبال سي تر څو د نړۍ د پرمختللو ډګرونو په کتار کې راسي.
همداراز د اوبو او انرژي، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د ښځو چارو وزارتونو ته کاندید وزیرانو محمد اسماعیل امیرزی سنگین او سرایا دلیل هم خپل راتلونکي پروګرامونه وړاندې کړل. ځینې وکیلان په دې باور دي چې که څه هم یو شمېر وزیران د کمپاین لپاره ځینې ژمنې کوي، خو که نړیوال ورسره مرسته وکړي د یو شمېر پروګرامونو د عملي کېدو تمه هم کېدای شي. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي:
زما په اند باندې دا یو کمپاین دی هیڅ امکان نه لري چې پراتون کې دوه کلونو دریو کلونو کې دغه پروګرامونه په عام ډول عملي کړي. اما د نړیوالو د همکاریو په زیاتېدو سره افغانستان ته امکان دي شته چې ځینې هغه مهمې انکشافي پروژې چې د افغانستان د خلکو دپاره حیاتي ارزښت لري هغه عملي شي.
له هغه ځایه چې په نهو کاندیدو وزیرانو کې اکثره د تیرو څو کلونو راهیسې یا د وزیر او یا هم د سرپرست وزیر په توګه کار کړی، نو د هغوی لخوا د پروګرامونو تشریح کول به د ولسي جرګې اکثره غړو ته کومه نوې خبره ونه لري، خو داسې ښکاري چې له ولسي جرګې نه د رایې اخیستل به له کاري پروګرامه پرته تر ډیره په هغو منډو تړلو پورې هم تړلی وي چې کاندید وزیران په شخصي او غیر رسمي توګه کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې په دې هیواد کې د قرآن پاک د نسخو له سوځولو د پیښو نه تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو طالبان واخیسته. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل چمتو کړي ریپورټ ته چې د رویټرز خبري اژانس په حواله وړاندې کوي.
په بګرام کې د قرآن کریم د نسخو سوځول چې د امریکایي چارواکو په وینا همدی عمل نه بلکې یو تصادفي پیښه وه، په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه او پر امریکایي پوځیانو بریدونه وپارول. افغان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وایي وسلوالو طالبانو د خلکو په پارولو سره له دې پیښې ناوړه ګټه واخیسته، او که دا ډول پیښې تکرار شي نو دوی به بیا هم همداسې وکړي او خلک به وپاروي. جنرال کریمی د ناتو پر ځواکونو انتقاد وکړ چې د افغانانو په کلتوري او دینی حساسیتونو نه پویږي. د وویل هغه دوستان چې زمونږ د خواخوږۍ لپاره راغلي خپل مرسته په هغه طریقه نه کوي چې مونږ ورته وایو. کریمی زیاته کړه چې په بګرام کې د قرآن کریم د سوځولو له پیښې څخه سخته اندېښنه لري، او که دا ډول تېروتنې تکرار شي نو دا ځل به ستره ستونزه رامنځته کړي. د افغانستان د جګپوړي پوځي مقام زیاته کړه چې لویدیز پوځیان د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د خپل دې ډول تصویر د وړاندې کولو له ناوړه اغیزو څخه نه دي خبر. له دې پیښې وروسته که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانانو څخه بښنه وغوښته، خو اعتراضونه یوازې په واټونو پورې محدود پاتې نه شول، بلکې پر امریکایي پوځیانو هم حملې وشوې. د اعتراضونو له پیل سره سم د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو پر اډه برید وشو چې په نتیجه کې د ناټو دوه امریکایي سرتیري ووژل شول. د تېرې شنبې په ورځ بیا د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو جګپړو امریکایي منصبدارانو مړي په مرموز ډول وموندل شول، او ورپسې دوه نور امریکایي سرتیري په کندهار کې د دوو کسانو لخوا چې یوه یې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و په ډزو وویشتل شول. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل له امریکا دا تمنه لري چې هغه 15 امریکایي پوځیان چې د قرآن کریم په سوځولو کې لاس درلود افغانستان ته وسپاري، خو د هغو د محاکمې پر غوښتنه یې ټینګار وکړ او ویل د امریکا پوځي مشران باید دا ضمانت ورکړي چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې نه تکرارېږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په اړه جنرال کریمی وویل د دوی لویه برخه بې سواده او کم روزل شوي سرتیری دي چې له سختو لارو تیر شوي، او د ده په وینا له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې لا هم د ناټو پر هوایی او توپچی قوت او استخباراتو متکی دي. له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې افغان لوی درستیز د وسلوالو ځواکونو د شمیر او مالی امکاناتو د کمولو په اړه د نړیوالې ټولنې په وروستۍ پریکړې هم اندېښنه وښوده، او ویل چې لویدیز باید د یو څو میلیونه ډالرو سپما په خاطر د افغان وسلوال ځواک د جوړولو لپاره د تیرو لسو کلونو هڅې خاورې نه کړي. افغان حکومت غواړي چې د وسلوالو ځواکونو شمیر 350,000 سرتیری وي، خو لویدیځو هیوادونو په دې وروستیو کې د یوې ډېرې لږې شمیرې یعنې د 213,000 سرتیرو طرحه وړاندې کړې ده.
په افغانستان کې د قرآن پاک د سوځېدو له پیښو ډېره ګټه چا واخیسته؟ په دې اړه مو په یو رپورټ کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي څرګندونې اورېدي. په همدې موضوع باندې احمد تکل له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپوه حاجي صاحب داود سره مرکه کړې ده. مرکه هم اورو.
ستاسو په نظر له دې مظاهرو نه تر ټولو زیاته ګټه چا واخیسته؟
زما په اند لکه څنګه چې په رسنیو کې راځي، پرته د شکه چې دلته هر څومره چې اراج مراج یا احساسات یا د نړیوالې ټولنې په ضد په تېره بیا د امریکا په وړاندې اخبارګونونه مظاهرې وژنې ترسره کېږي، نو زه فکر کوم چې په دې کې په لومړي ګام کې د افغانستان د دولت کمزورتیا او د دې ادارې ضعف ښیي. په دویم ګام کې تاسو پوهیږئ چې په دې وختونو کې د ایران اسلامی دولت او د پاکستان اسلامی دولت دوی دواړه امریکای سره په یو نوو تقابل کې دي. حتی په دې ورځو کې امریکایان د پاکستان نه غواړي چې دا د ګازو نه لیکه دا باید د ایران نه راتېره نه کړي، اما پاکستان په دې باندې تاکید کوي. نو زه فکر کوم چې د امریکا په وړاندې دغه مظاهرې دا تاوتریخوالی ایرانیانو هم ترې ګټه پورته کړې، په خپل وار سره پاکستانیانو هم پورته کړې ده. او طالبان هغه دغسې یو ځواک دی فعلا په افغانستان کې. دلته هر څومره چې فساد زیاتېږي تاوتریخوالی زیاتېږي، طبیعي خبره ده چې د طالبانو اعتبار په خلکو کې او په نړیوالو ټولنه کې مخ په زیاتېدو دی.
د ایران او د پاکستان ګټه په مشخص ډول له دې مظاهرو نه څه وه، او آیا هغه هدف چې درلود هغه ترلاسه که کنه؟
ایران او پاکستان د دغې درېدو د دغې مخامخ کېدو د خلکو نه یا په د امریکا په ضد شعارونو نه هغوی ته دغه ښیي چې د امریکا پالیسي په سیمه کې او په افغانستان کې ناکامه ده. او هر څومره زر چې دوی د افغانستان نه ووځي ایران او پاکستان خوشحالیږي، او هغه مخې چې ایران او پاکستان د امریکې د وتلو نه وروسته لري هغې مخو ته په سادګۍ سره رسي.
حاجی صاحب، تاسو وایئ چې د افغانستان دولت کمزورتیا ښیي دا پیښه او دا مظاهرې، په دې کې د افغانستان د حکومت یا دولت څه ملامتي ده؟ قرآن کریم امریکایان سوځوي په باګرام کې او مظاهرې خلک کوي.
دلته اصلي مسله دا ده چې حداقل په دغې لسو کلو کې دغه زموږ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته باید دغسې ښوونه او روزنه ورکړ شوې وه چې د دغسې حالاتو په قابو کولو کې باید مرګ، ژوبله، په اصطلاح لوټ او تالان رامنځته شوی نه وای. دویمه مسله هغه عمده او اساسي مسله دا ده چې دولت کولی شو د علماتو شورا د لارې، د ښوونځیو د لارې، د پوهنتونونو د لارې، د رسنیو د لارې خلکو سره یو سم پوهاوی رامنځته کړی و. یعنی هغه کار چې دولت په شپږمه اوومه ورځ خلکو ته پیامونه وړاندې کړه، په رسنیو کې پیامونه خپاره کړه، دغه کار دولت کولی شو چې په دویمه ورځ خلکو ته دا مسله توضیح کړې وه. اما متاسفانه د یو نندارچي په صفت باندې ننداره کوله تر هغې چې د دېرش نه زیات کسان ووژل شو، 200 نه زیات پکې زخمیان شول، او یو شمېر د افغانانو شتمني پکې لوټ شوه.
په افغانستان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځیدو په پیښو کې چا لاس درلود او له دې پیښو څخه ډیره ګټه چاته ورسیده؟ په دې موضوع باندې مو د افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو حاجي صاحب داود سره مرکه اوري. د تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ولسمشر کرزی تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون زرلاس لیکړي. د ارګ د مانی چارواکو هم منلي چې ولسمشر حامد کرزی تر ځینو فشارونو لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې یاد تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغانستان تر دوه ډوله فشار لاندې دی، یو لویدیځ او بل هم ګاونډي هیوادونه. خو دوی ټینګار کوي چې امریکا باید د دې تړون د لاسلیک لپاره له فشار څخه کار وانه خلي. ریو خبریال معصوم میوان له کابل ریپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره خپل شرطونه لري، کارپوهان په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي څو دغه تړون لاسلیک نه سي. په وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د بیلابیلو خواوو تر فشار او غیر مستقیم ګواښ لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دي له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي کله یوې خوا ته لویدیځو چارواکو ټینګار ته اشاره کوي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه تړون لاسلیک نه سي.
په دې نظر دی مخصوصا یاد ناچو فرمایشي راسمکر چې هر څومره چې د افغانستان امریکا ستراتیژیک قرارداد ناوخته امضا کېږي، په همره ګاونډیان ایران، پاکستان او نور ګاونډیان د افغانستان په امورو کې مداخله کوي، د افغانستان وضعیت کړکېچن کېږي، مشکلات بکېږي. زما باور دا ده چې ګاونډیان ایران، پاکستان ستراتیژیک چې امریکایان افغانستان په منځ کې امضا کېږي خوشحاله نه دي، خلالګري به کوي، کوشش کوي دا قرارداد حتماً اجرا ونیسی.
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي او په غوښتنه یې تر هغو بل امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي چې د دودیز لوی جرګې وړاندیزونه چې په هغه کې ملي حاکمیت ته درناوی، د بهرني ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل، د بهرنیانو له لوري افغان حکومت ته د ټولو زندانونو سپارل او ځینې نور موضوعات پر سر ونه منل سي. افغان حکومت ویلي که دغه شرطونه ومنل سي نو په نور شرطونو کې به نرمښت راولي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه د یادو شرطونو په اړه کوم مثبت څه نه دي ویلي. د سیاسي او حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د ځنډ لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی یاټک ته به اشاره وایي چې که لویدیځ چارواکي د تړون د لاسلیک کولو لپاره فشار راوړي نو تړون له حقوقي اړخه زیانمن کیږي.
هغه د لومړی پلانه د راولې لحاظ نه دا فتحه او باطل ګڼل کېږي. دا د حقوقي لحاظ نه مدار د اعتبار نه لري چې دواړه خوا یې هره خوا یې عملي کاندي. نو امیدوار یو چې تدې ته تړون ویل کېږي او ستراتیژیک تړون په تېره بیا ستراتیژیک تړون
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه خبرې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې تړون د لاسلیک کولو په برخه کې موجود مخالفتونه ختم شوي او د لاسلیک کولو لپاره به ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. خو د وروستیو فشارونو په اړه امریکایي او نور لویدیځو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت ده.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژنې سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا مهال په 1,098 افغانان د غربت او بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي. د وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د یوې ډېرې پخوانۍ سروې نتایج خپاره کړل. په دې اړه به پام وکړو. له کابله د جمیلې ظریف رپورټ ده.
د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک په خپل دې رپورټ کې د افغانستان خلک لا هم د خوراکي موادو د نخوندیتوب لستونزې سره مخ بللي. د دې راپور لمخې د خوراکي توکو د نخوندیتوب لستونزې سره 80% هغه خلک مخ ته چی بل لري پرتو سیمو کې ژوند کوي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د یک شنبه په ورځ د همدې رپورټ په حق لچ پکې د افغانانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی وو. خبريالانو ته معلومات ورکړل.
تحلیل گزارش مبین این است که
د دې رپورټ تحلیل داسې دی چې خو نه 80% بیوزل خلک د خوړو لخواندیتوب نه برخمن نه دي. د افغانستان 80% وګړي نشي کولای چې بل د ارتیا وړ کالوري ترلاسه کړي. په نړۍ کې تر ټولو لوړه کچه خي او 45% هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کالو ټیټ دی له نارمل وده بې برخې دي.
په دې رپورټ کې ویل شوی چې له دې حالته تر ډیره هغه میندې او ماشومان زیانمنېږي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی میرمن جوزف باسند هم په همدې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 10 کلونو کې د نړیوالو مرستې په سمه توګه خلکو ته نه دي رسول شوي.
په هغو سیمو کې چې د خوراکي موادو خوندیتوب پکې نشته په تیرو 10 کلونو کې ډیره لږه مرسته ترلاسه کړې. زه په دې باور یم لکه څرنګه چې موږ مخکې ځو او افغانستان د چارو مسؤلیت په غاړه اخلي، دا به افغان حکومت ته ډیره مهمه وي چې د نړیوال بانک او نورو مرسته کوونکو سره په ګډه کار وکړي، څو دا باور کړي چې مرستې غریبو ته رسیږي او په ځانګړې توګه د خوراکي موادو نخوندیتوب له منځه وړل کیږي.
د میرمن باسند په وینا باید افغان دولت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره جدي کار وکړي. په افغانستان کې له ډیره وخته دې ستونزې ته اشاره کیږي او څو واري په دې اړه په خبرو شویو رپورټونو کې خبرداري هم ورکړل شوی، خو د اقتصاد وزارت اوس ورته ملاتړلې. حال دا چې د کتونکو په وینا دا اقدام باید ډیر په خوښ شوی وای. څو خلک د خوراکي موادو د خوندیتوب په اړه له موجوده ستونزو ژغورل شوي وای.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر وایي دا ویره ورسره ده چې د قضایي ارګانونو لخوا د ده د وژلو په تور نیولي کسان به خوشي شي. نجیب الله کابلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سپاهي پاسداران ایران په لارښوونه اوو تنو غوښتل چې دی ووژني. ده ویل احتمال لري چې د ایران استخباراتي کړیو او قضایي چارواکو ترمنځ د معاملې په نتیجه کې تورن کسان له زندانه آزاد شي. خو د افغانستان سترې محکمې بیا ویلي چې د کابلي دا بې ځایه ده. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي د هیواد په قضایي ورګانونو کې د ایران د استخباراتي کړیو پر نفوذ اندېښنه وښوده. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د لسو میاشتو راهیسې د سپای پاسداران ایران لخوا په دوامداره توګه په مرګ ګواښل کېږي. کابلي وایي سپای پاسداران انقلاب ایران تیر کال د ده وژلو ته اووه تنه ګمارلي وو. دی وایي سره له دې چې وواړه نیول شوي خو ډارېږي چې نیول شوي د ایران د استخباراتي کړیو د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشې شي. دی وایي
تمام قدر در افغانستان نفوس ایرانی ها زیاد است، در بین مردم افغانستان، در مسئولین بلند پایه افغانستان.
دی وایي په افغانستان کې په خلکو کې نه بلکې په لوړ پوړو چارواکو د ایران نفوس دومره زیات دی چې هیڅوک جرأت نه کوي چې ووایي اووه تنه یې نیولي دي. اسناد لرم چې ملي امنیت دا کسان نیولي دي. زه له دې ډارېږم چې د قضایي ارګانونو مسؤلین له ایراني چارواکو سره معامله وکړي او دا تروریستان خوشې کړي. کابلی وایي د ایران پر ضد د دې اعتراضونه د دې سبب شوي چې سپای پاسداران ایران یې ترور کړي. د افغانستان قضایه قوه د ملي مشارکت د مشر دا ادعا چې ګواکې د هیواد قضایي ارګانونه د ایران تر اغیز لاندې دي له حقیقته لرې ګڼي. د افغانستان د سترې محکمې د قضایه قوې عمومي عامر ډاکټر عبدالمالک کاموي آزادي راډیو ته وویل چې که له ښاغلي کابلي سره په دې اړه اسناد موجود وي وړاندې دې کړي. ښاغلي کاموي په دې هکله له ډېرو څه ویلو ډډه وکړه. آزادي راډیو په کابل کې د ایران له سفارت سره اړیکې ونیول خو حاضر نه شو چې د کابلي د ادعاګانو په هکله څه ووایي. له بلې خوا ځینې خلک په هیواد کې یوازې د ایران له نفوذ څخه نه بلکې د پاکستان له نفوذه هم اندېښمن دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه هم ویلي چې د حکومت څلور تنه کارکوونکي ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته ویلي چې نیول شوو هڅه کوله چې د هیواد ځینې مهم اسناد ایران او پاکستان ته ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سموکه گلزاده رادیو ناوری. د روسیې خلک نن په هغو انتخاباتو کې رای ورکوي چې د څارونکو په وینا قاطع ګټونکی به یې د روسیې اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ غټ ټکی احمد تکل در وړاندې کوي.
په روسیه کې چې له یو ګوټ څخه تر بل پورې د وخت توپیر نه هو ساعتونو ته رسیږي د رایې ورکولو یو نوی مرکزونه جوړ شوی. د نړۍ د دې ستر هیواد په ختیځ کې د رایې ورکولو بهیر ختم شوی خو په لویدیځ کې لا هم د رایې ورکول روان دي. په سږنیو انتخاباتو کې د پوتین سیالان د کمونیست ګوند کاندید گنادی زوګانوف، نامتو میلیاردر میخایل پروخوروف، د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکی او د مشرانو جرګې پخوانی مشر سرګی میرونوف دي. خو نظر پوښتنې ښیي چې ښایي پوتین په سلو کې شپېته رایې وګټي او انتخابات به دوهمې دورې ته ولاړ نه شي. په مسکو کې یو رای ورکوونکي سرګی آزادۍ راډیو ته وویل پوتین د خوښې یوازینی کاندید دی او ځکه د رای ورکړې ده. خو ناتالیا چې پروخروف ته یې رایه ورکړې وایي دا امید شته چې ښایي په دې هیواد کې یو څه بدلون راشي. یو کس ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د اوږدې مودې لپاره د یو هیواد مشري وکړي. ولادیمیر پوتین چې خپل رایه یې د مسکو د علومو په اکاډمۍ کې په صندوق کې واچوله وویل چې دی له سپورت وروسته سیده د رایه ورکولو مرکز ته تللی. پوتین له 2000 کال څخه تر 2008 پورې د روسیې ولسمشر و خو اساسي قانون د درېیمې دورې اجازه نه ورکوله، نو ځکه یې د یوې دورې لپاره د دیمیتری میدوی دفتر مشرۍ لاندې د صدراعظم په توګه کار وکړ. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په مسکو کې په ګڼ شمېر پولیس لیدل کېږي. ویل کېږي چې د دې انتخاباتو د امنیت لپاره له 380 زیات سرتیري په ټوله روسیه کې ګمارل شوي دي. د انتخاباتو د نظرانو د ډلې زرګونو څارونکو په انټرنټ پانه کې هغه څه خپره کړي دي چې دوی د درغلۍ شواهد بولي. خو د انتخاباتو د کمیټې مشر ولادیمیر چوروف دا ادعا رد کړي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې 615 نړیوالو څارونکو ته رسمن اجازه ورکړل شوې چې پر دې انتخاباتو څارنه وکړي، چې په دې کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان، د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د پلوي ټولنو 219 څارونکي هم شامل دي. تیر کال د دسمبر په څلور منیټه د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحده روسیې د ګوند له کامیابۍ وروسته زرګونه کسانو په ټوله روسیا کې په پراخو مظاهرو کې ګډون وکړ. مظاهرچیانو په انتخاباتو کې له درغلیو شکایت درلود او د پوتین له بیا انتخاب سره یې مخالفت کاوه. زرګونو نورو بیا د متحده روسیې په پلوۍ مظاهرې وکړې او پوتین یې د روسیې د امنیت او ثبات تر ټولو غوره ساتونکی وباله.
و موردل چې د روسیې خلک نن په هغو انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د څارونکو په وینا قاطی ګټونکی به د روسیې اوسنی صدراعظم ولادیمیر پوتین وي چې تر دې مخکې هم دوه ځل د دې هېواد ولسمشر و. دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای